بجی شوی احمد چې بریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند د افغانستان په وړاندې بیټنګ پیل کړی دی او تر اوسه پورې یې نه منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې افغان لوبغاړو نیوزیلند ته 116 منډې هدف وټاکه. افغانستان په ټاکلو شلو ورنو کې 159 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان له لوري رحمان الله ګربز 80 منډې جوړې کړې او تر هغه وروسته د ابراهیم ځدران 43 منډې د یادې دودې او د عصمت الله عمر چې په 14 توپونو کې 22 چټکې منډې د دې سبب شوې چې د افغانستان رنزونه یو څه زیات شي. د نیوزیلند له لوري بولټ په څلورو ورنو کې یوازې 22 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوسول. هنري هم 2 وکټې واخیستې، یو وکټ هم د فرګسن په برخه شو. راشد خان په منډه کې وسوسید او وکټ یې ولویده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په تل سولایتونو کې د ورشتونو سیلابونو تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورشتونو اندازه له 1500 تر 3000 ملي متر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي. د ساور له یوشتمی د افغانستان ختیځ، شمال ختیځ، شمال لویدیځ ولایتونو تر سخت ورشتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرشوب له ترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه، یعنی د بل اونۍ دوشنبه، د غبرګولې یا جوزا 28مه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. دغه محکمې تیر شپه په اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجې لومړۍ نیټه وه. په سعودي عربستان کې د یک شنبه پورس د راتلونکې اونۍ یک شنبه پورس د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده چې یو ورځ مخکې به د عرفه ورځ وي. دا اختر په داسې حال کې رارسیږي چې د افغانستان د پاموړ برخه د وروستیو ورشتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماو نینګ پرون ویل چې وانګي به په روسیې کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمه پر وضعیت او نور مسایلو خبري وکړي. د روسي په نژنی نوفګورد سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه د شتن بیا وسین شنبه کې شي. د ماونینګ په وینا بریکس د نوي ټکیدل بازارونو او پرمختیايي هیوادونو ترمنځ د همکاري لپاره یو مهم چوکاټ دی. بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي. د روان میلادي کال په پیل کې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحد عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو د وی غونډې کوربه دی. د سیاسي چارو کتونکو غوث جان باز د دې غونډې په اړه وایي.
روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کړي.
په کابل کې د نورستان فیشن په نوم د نورستاني کلتوري شیانو مرکز پرانستل شو.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه د لیوري لري.
په دې خبرونه کې به دا هم غواړي
چې له کیفیت ډیر خراب دی، په کندهار کې په جې خاطر خراب دی چې هر مرسیکل وګوره مرسیکل ساس ته پاتې کې خامخا دره.
ملګرو ملتونو د اسرائیل پوز د ماشومان په وړاندې د سرغړونکو په فهرست کې شامل کړ. البته د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبي له جریان مهم د خبرونه په ترڅ کې خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ځینې شنونکي وایي دا د دوحې د درېیمې غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتو په مشرۍ پلان شوی د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان بیا نیوکه کړې چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع له پامه غورځول شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
د تماس سیمه ایز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربه توپ دغه غونډه نن شنبه کېږي چې د ایراني چارواکو په وینا د افغانستان د راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمه ایز ډلې لومړۍ غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغې دلوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل. د ایران په کوربتوب د تماس سیمه ایز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغه ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوث جانباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمه ایز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوحې د درېیمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمې مقدر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېیمې دوحې د غونډې په خاطر دا خپل دریځونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی تر څو د یو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکارا ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي، لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کېږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ایز ډلې په غونډه کې د دوحې د درېیمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د دوحې درېیمې غونډه د جون میاشتې له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه شي. طالبانو ته هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول شوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ایز ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوحې په درېیمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم ترک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالې هی دربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د بشری حقوقو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته په یو لیک کې خپل اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانه نه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخت اندېښنه وښوده چې ملګری ملتونه د دوحې درېیمه غونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو ده چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نوره هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو ده افغان ښځې چې د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د بحث حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامال مشر روزا اوتنبای وسره د دوحې د درېیمې غونډې په باب خبري وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سره چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ورباندې غور کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د نیوزیلند او افغانستان ترمنځ د کرکټ لوبه په نړیوال جام کې روانه ده. د شلو ورونو په دغه نړیوال جام کې د لوبه په ویسټ انډیز کې ده. د نیوزیلند دوه وکټ هم وغورځېده. نیوزیلند تر اوسه پورې 22 منټې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دواړه وکټې د افغانستان له لوري فضل حق فاروقي اخیستې دي. په دې نړیوال جام کې تر دې مخکې افغانستان یو سلو نه 50 منډې وکړي او د افغانستان په لوبه کې د رحمان الله ګربس منډې د یادی دودي چې اتیا منډې وکړي. ابراهیم سدران 34 رنزونه جوړ کړل او عصمت الله عمرزي 22 منډې وکړي خو چټکې وکړي ځکه چې تر نیمایي پورې یعنی تر لسو ورونو پورې د لوبې رسیدو پر مهال د افغانستان رن ریټ یا د منډو کچه 15.55 ته رسېده چې دا په شلو ورونو لوبه کې چټک رن ریټ نه دی. افغانستان په خپل دریم لوبه د جون پر 14 منیټه ل پاپو نیو ګینی یا پی ان جی سره او څلورم هغه به د جون میاشتې پر 13 ل ویسټ انډیز سره کوي. او همدغه ټیمونو بیا هم یادونه وکړم په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګروپ کې د افغانستان سره د نیوزیلند تر څنګ پاپیا نیو ګینی یوګاندا او ویسټ انډیز شامل دي. د افغانستان لپاره نننۍ لوبه خورا مهمه ده که چیرته افغان لوبډله وتوانیږي چې دا مسابقه وګټي نو د دې ډیر زیات چانس سره چې افغانستان د شلو ورونو د نړیوال جام دې لوبه دوم پړاو ته لار وکړي. اوس په ورشو کندهار ته د کرکټ په اړه وړاندې هم په خبرونه کې نور معلومات در سره شریکو. د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت له امله وسایط خراب شوي او دوی له تاوانونو سره مخامخ کړي دي. بلخو د موټر او موټر سایکل جوړونکو هم وایي د تیلو د ټیټ کیفیت له امله ورته زیات شمیر وسایط راوصل کیږي. نور په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د دې په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسی کولای خپل کارونه پر وخت ترسره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې. په جې خاطر خراب دی چې هر مرسیکل وګوره مرسیکل ساس ته پاتې کې خامخا درې اگر اگر زوای چې چیل خراب دی او مټران هم دا غیسی مستران ته شل چر ولاړي خاص دا چیل د خاطر نو د ازمرتز وطنوال د تجارتان دغه دایسي ورغو کې د ازمرتز د کندهار چیل سره برابر کې ځان خلک د مشکل د دغه وس حالات هم دایسي الله تیاری ته کم نظر مالمیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستوند سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړونکو دی مجازات کړي.
مانو محمد ظریف دی پندران توار سے ارزان تیل راو یا موټر یا موټرسایکل د چوروا چې موټرسایکل چې د نیمې لارې بوزه پر نیمې لار خرابې ټول د چیل سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خو داغه د چیل د لاسې د دولت سم دا غوښتنه ده چې چیل پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیل کیفیت وګوري شال ارزان شي راو دلته موټران ټول خرابې موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري.
منم سلیف الله دی د دولت څخه مدا خواهش شروع ده چې دغه تیل کیفیت سم کې نو د تیل ډیر خراب ستا چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د ویکمو دا دغه خراب وي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب شوي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله خراب شوي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي.
زما نوم سید محمد دی. د مرسیکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریمه د زیات د چیلو د امله خراب چې دغه نه ډیر د چیلو د امله خلاف را روان دي. ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي منګر چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ دنجرا وړي چې خراب دی یم خپل خرڅوله د خراب چا سم برت سپری شول چې خلکو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله اخلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا کراری ګر سره کښنه پکې مکمل چل زیات خراب کی.
زما نوم مستر اسماعیل دی. دا اوس موټر خو برکی دی، دا خو بیخت زینه چې دا وروای چې دوه قدمونه زی بیا مو ټانکی را تاکو ورپاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر تراوړو.
حادثه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو، خو دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان نیوزیلند ته 168 منډه هدف ټاکلی دی. نیوزیلند تر اوسه پورې 3 منډه جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. دواړه لوبغاړي فضل حق فاروقي سوځولې دي. نیوزیلند په 133 منډو کې وبخشي په ونیو توپونو کې 133 نورو منډو ته ضرورت لري. اوس ته خبرونه په دې برخه کې بنړیواله مسله راخلو. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ورستي پریکړه وخندله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیل پوز د سرغړونکو یا متخلفانو په غل نړیوال فیرس کې شامل کړ چې د ماشومان په وړاندې سرغړونې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله. هغه ویلي په دې باب پرون جمعه رسمن اطلاع ورکړل شوې ده. تاکل شوې ده چې په دغه نړیوال فهرست کې چې د ماشومانو او وسلوالې شخړې په باب یو راپور هم مل دی، را روانه جمعه د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې بحث وشي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې د اتوم میاشتو جګړو پر مهال د ماشومانو په ګډون په دغه ترانګه کې 16,111 کسان وژل شوي دي. بل لور ته د یوې تازه نظر پوښتنې له مخې په جرمني کې لهرو 5 کسانو دوی د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پلوي کوي. دغه نتیجه په هغه نظر پوښتنه کې اخیستل شوې چې د یو ګالف په نوم د یو څیړنیز بنسټ لخوا شوې ده. د نظر پوښتنې له مخې په سلو کې 40 پوښتل شویو کسانو ویلي چې جرمني باید د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت وپیژني، خو 20% نورو یې مخالفت کړی او 30% نورو له څه ویلو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو اونیو کې ناروی، اسپانیا، آیرلند او سلووینیا د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پریکړه وکړه، هغه څه چې د اسرائیل سخت غبرګون یې وپاروه. د جرمني سرریاسم اولاف شولتس ویلي چې د ده حکومت لا د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پلان نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنې اعلان کړې دي چې سرغړونکو ته په درو وهل هم پکې پام کې نیول شوی. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستي د انتخاب لپاره کیږي. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون د اعتصاب او تحسن په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. نور په دې راپور کې
پیران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشری د پلان سویو ټاکنو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینې تازه سپارښتنې اعلان کړې دي. د دوه تازه سپارښتنو له مخې که څوک سرغړونه وکړي د دغه هیئت د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دورې هم ورته په پام کې نیول سوي دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنجشنبه اعلان سوي چې پرون جمعه ورباندې ځینو بنسټونو انتقادونه وکړل او دا یې پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي، هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې په وروستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي، نه ځکه د ګڼو کاندیدانو د رد کېدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په ټاکنو کې د خلکو ګډون په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور اویاویمې مادې له مخې ټولې رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کومه خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې له یو مشخص کاندید د خلکو د یوې ډلې یا اشخاصو د انصراف پاړه وي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاښ یا سرطان پراتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویي ثور پر دیشمه په ایران کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند دریم وکټ هم وغورځېده. دا وکټ هم فضل حق فاروقي واخیسته. د دریم ور روان دی 2.3 اووره لوبه یې کړې ده. تر دې دمه درې وکټې اخیستې دي، 45 منډې یې ورکړې دي او دا لوبه لا روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته 1.6 منډې هدف ټاکلی دی. افغانستان په شلو اوورونو کې 1.95 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې نیوزیلند 28 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي. یعنې نیوزیلند په راتلونکو 2 توپونو کې 1.3 منډو ته ضرورت لري. نیوزیلند تر فشار لاندې دی ځکه د سر درې تکړه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په باکتریا، ویروس، پرازیت یا کیمیاوي موادو د لړلو خوراکي توکو د خوړلو له کبله خلکو ته تر 200 زیاتې ناروغۍ پیدا کیږي. د دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون د خوړو د نظافت نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه یا پخواني ټویټر کې دا خبره کړې ده. د جون ومه یا د خوړو د نظافت نړیواله ورځ هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک په دیاړه چې د خوړو لاري څنګه ناروغي ورته انتقالي شي په هواي تر لاسه کړي. د شپږم کال دی چې د خوړو منځل کیږي او د ملګرو ملتونو په وینا هر کال 600 میلیونه وګړي په خوړو کې د 200 ډول میکروبونو له کبله ناروغي شي. ویډل نورستانیانو ځوانانو د خپل کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکوېدو د مختبی لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وای د نورستانیانو وړینو جامو، لرګینو زینتی شیانو، د خوراک تراک لوشو او نورو شیانو جوړولو چارو کې شپېتو تنو ته د کار او زده کړې زمينه چمتو کړې ده. په وینا یې کار شروان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو پلاسونو جوړ شوي شیان غواړي او دوی هم ورتلی شي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وای په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړل ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آگا انجنیر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړې به اول او بدلې اول به تار ته جوړو، بیا به راغې خپل قصب ګرځي، دا غینه به تیکه جوړول، غینه به هم د نر لباس جوړید او هم د زنانه وو، او همدارنګ د خپو د پاره به څرمنې نه د پوستکي د ورسنی د غوایی د پوستکو نه به هغه جوړو. هغه ته به زمونږ جبه کې پاجوله ویله، هغه ډېر رنګین وو. 2.5 کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولې چې په خپو کېدل به داری قیمتو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیرېدو کمزوری کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمېر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې 1.5 ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمينه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو غوی تا ورزدکو او منگ داغا سنات کران چی دی پخوا تقریبا اکثریت مشران دی غوی دیره دا کار جوگن دی توان نلری او بل طرف تا داغا سنات کارانو تا کار زمینه برابر کو تقریبا پا داغا بخش که منگ سرا شپیت نفرا پا کار باندی مصروف دی پا هغه که دیش زنانه او دیش ناری ندی
هغه را تول دا نورستان فیشن سخ بهر میشتی هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتی شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو کړې دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی ډلیوري لري.
د پارون اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته ده وایي که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډېره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هېر کړي او یا یې د یو شمېر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلي څخه پیغام می دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه نه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی موږ ته وکړي، زمینه راته برابره کړي. ومن الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي راډیو ته ما دا پیغام و نوړ پور چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي، سیلۍ رحمي نسته په دغه دولت کې. کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه دی سیاسري مرات لري، نه دی غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنوي، او کم مجاهدین چې دي ټولۍ مشرانو او کومندانان چې دي د دوی په مابنځ کې څه نا څه بې اتفاقي شته. او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقیت ته اړي او که تنخوا وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دي لوړ کړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتساپ له لارې پیغام پرېږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي، که څه هم مفلستیاوې دي، بیکاری دي، ځکې مو لږ دي، ان خپل خوراکه راته نه جوړوي. خو د هغه تر څنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوان له میدان له بې برخې دي. نو زما د لوړو پورې چارواکو او یا هم هغه خیریه موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو ښایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي راډیو زنده باد.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند تر دې دمه په شپږو اوورونو کې درې دېرش منډې کړې دي، درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. یعنې نیوزیلند په څلور اتیا توپونو کې یو سلو وویشتو نورو منډو ته ضرورت لري چې دا لوبه له افغانستانه وګټي. افغانستان نیوزیلند ته یو سلو شپېته منډې هدف ټاکلی دی. په ټاکلو شلو ورونو کې یو سلو نه پنځوس منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. او د دې په ځواب کې د افغانستان بالرانو تر دې دمه ډېره ښه لوبه کړې ده. د افغانستان د بالرانو هغه پیک، هغه د سر لوبغاړی فضل حق فاروقی دی. په دې لوبه کې تر اوسه پورې په درې اوورونو کې ولس منډې ورکړې دي. درې لوبغاړی سوځولی دي او درې سره وکټې د نیوزیلند چې لوېدلې دي. دا د فاروقی په لاس لوېدلې دي. نوین الحق هم دوه اوورونه کړي دي، اته منډې ورکړې دي. دا هم ښه بالینګ دی که وکټه نه ده اخیستې. نو تر دې وروسته به د افغانستان د